دا ازادي راډیو د نه په جوړه خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې ته روشان رسرم رسندوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وای پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو لپاره پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی. ګوتیرش تخت څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه پاغه درې میاشتنی راپور کې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې د تیر 2022 کال په دسمبر کې له پوهنتوني زده کړو په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړی دی. د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استاسو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي. د مارچ په 1 په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونو روزونکی وټاکل شو. حمید حسن له 2009 څخه تر 2023 پورې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی و. دی تیز بالر په 8 نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 9.5 وکټې اخیستې دي. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې لا هم د باخموت ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسي ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه دوی نیولې ده. د اوکراین د لوی رسمي دفتر نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دشمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. د ایران د عدلي او قضایي ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 5000 زیات زده کوونکي چې اکثر یې نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پر نوویل استخباراتي ادارو په وو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولې دي. د دې وزارت مرستیال وویل شای همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې د مارچ د 8 په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې لرو چې وایي د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو له مبارزې به پوښان شي. د افغانستان د نن او بهر د ښځو د حقونو په تړاو نن مظاهره او اعتراضونه وشول.
قلاریون هدف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی.
په کندهار کې د سلګونو محصلینو زده کړې نیمګړې پاتې دي.
ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلوده.
تاسپنه د دې و هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاورې شوې.
دا به هم واوري.
خالی ټیکسی شه زر وخیږي په نیمایی لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا شیزه ته وایي چې تک شته صدقې ته واوړل ته نارینه کښینی.
تر لاسو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لدې خبرونه اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونیو ګوتیرش د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره لروانې مبارزه لاس پر سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو و ویلي چې په افغانستان کې اوس د نړۍ تر بل هر هیواد د ښځو حقونه ډیر ځپل کیږي. د افغان ښځو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره ل روانې مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو افغانستان اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې داغلي وطن بایوال قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان ښځو او نجونو لري کول خواشینونکي چاره ده. د یوناما د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 12.6 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللی، ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان نجونو او ښځو په نامه خپل یو پرانیستی لیک هم ورسره یو ځای کړی، ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندویه موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. اوچا دا خبره په یو ټویټ کې کړي، ویلي هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوي دي. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تیره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه له پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نا دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړي دي.
بل لور ته افغان میرمنو په افغانستان کې دننه او بهر نن د مارچ 8 یا د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په اعتراضي غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات ته سنا کاکړ پر افور کې:
سکل یو شمیر افغان میرمنو د مارچ 8 د خپلو نقشویو حقونو د غوښتلو لپاره په غونډو، اعتراضونو او لاریونونو سره ونمانځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي، په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پارسی یوه له دوغو اعتراض کوونکو میرمنو څخه ده چې نن یې د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
اعتراض امروز ما مبنی بر این بود که
زمونږ د نن ورځې لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پوهنتونونو، ښوونځیو، تفریحي مراکزو او آن ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. همدا لامل دی چې نن مو اعتراض وکړ او نړۍ ته مو وښوده چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه بې برخې دي او د ټولو حقونه یې تر پښو لاندې شوي.
حبیبه شریفی بیا په یوازې ځان د افغانستان په لویدیځ غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ.
امروز نه تنها که قانونی بر حمایت از حقوق شرعی و انسانی ما وجود ندارد، فرمانهای عقده‌مندانه 18 ماه اخیر حق گرفتن اکسیژن را از ما گرفته.
آزادی رادیو تا پلیگل شوی تصویرونو که ښکاری چې اغلی شریفی د غور ولایت ودانې مخې ته شعارونه ورکوي. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې دایمي شاهدانو په وینا د نوموړې او کورنۍ لپاره یې خورا درنه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د حبیبې شریفې پلار نیولی دی او د هغې او نورو مېرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته، خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغان مېرمنو د یو بل په همکارۍ ورته اعتراضونه درلودل. مونسه مبارز یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل
با استفاده از فرصت روز جهانی زن
د ښځو د نړیوال ورځ د فرصت څخه په استفاده غواړو چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړو او یو ځل بیا نړۍ ته روښانه او مشخص پیغام ورکړو او د نړۍ پام دې ته ورواړو چې د افغانانو غوښتنې او ارادې ته پام وکړي او په طالبانو فشارونه ډیر کړي.
د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبه له څو ورځو راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي وایي
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رسا ږغ پاتې کېدل دی او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې ږغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضع قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی.
افغان جنو خزو مخکې هم په وار وار د خپلو نقشویو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملی ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پرون د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو په سرپرست وزیرانو له دې امله بندیز ولګوه چې د ښځو له زده کړو کار او تحصیل سره مخالفت لري، خو د طالبانو حکومت تر ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونو ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو له بندېدو سره په کندهار کې په سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی ویلوی برخې طب لوست. تفصیل په دې راپور کې
د انجونو د لیسې دورې د شونځوی له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندې په 9 په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلانې وایي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې له ښځینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایي. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سوه. شافیه وایي په ډیری سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابراوه خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډیر داسې نور مشکلاتو له کبله ما خپل 12 صنف پای ته ورسول او کلاس مې کې. د هغې څخه وروسته ډیر امیدونه او ډیر هیلې مې درلودل چې زه به وکولی شم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د 12 سمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ورسله هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویر سره وو چې نن به وي که سبا، خو موږ پوهنتونونه به هم حکیم نظام حتمن را باندې وي. اوس موږ ټول په سړک کې دا نو مندي لویدل چې دا د علم حاصلولو درازې بس موږ پر مختمه بندیږو، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په امیک کې دا ډیوه بله وه چې په هنتنونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصې. خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
سنا یو بل محاصله ده دا وایي انجنونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړې، سخت زیارې وګاله او له ستونزمنو شرایطو تیرې سوې، خو د طالبانو حکومت ور باندې زده کړې بندې کړې.
اول خو موږ خپله دولس کاله په ډېر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړل، نو بالاخره کنکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته. هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامي امارات راله، ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. اقتصادي حالت مو سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او 15 خصوصي د لوړو زده کړو موسسات فعالیت کوي، چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسساتو کې د 940 په شاوخوا کې ښځینه محصلانو خپلې لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي موسسې د محصلانو معاون بریالی سمسور وایي، د دې موسسې په درو پوهنځیو کې 324 ښځینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې د روان جمعني سمستر یعنی 401 کال ټول 324 ښځینه محصلینو زده کړې د لاسه ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 211 د طب پوهنځي ښځینه محصلین دي، 14 تنه د اقتصاد پوهنځي ښځینه محصلین دي، او 20 تنه د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ښځینه محصلین دي، چې مجموعه ښځینه محصلین 324 تنه کېږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو موسسې معاون الیاس وایي، د یادې موسسې 222 تنه ښځینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو موسسه کې 222 تنه ښځینه محصلانو شتون درلود، چې د لوړو زده کړو وزارت ته پریکړه پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنه په طب پوهنځي کې او پاتې 20 تنه په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي، د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره
د ښځو زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي، او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلو حلولی شي، او خاص یې که دلسې نری هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځې د ولادت مسله ده، د ښځې د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بې له ښځې نشي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې خپل مشکل یوازې ښځې ته وویل شي.
په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ سوی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د سه شنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه، بلکې تر امر ساني پورې ځنډول سوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نل لیکه کې د ورانکاری په پیښه کې لاس لرل رد کړل. د اوکران دفاع وزیر ویل چې کیف د تیر سپتمبر میاشتې په حملو کې لاس نه درلود. جزئیات په دې راپور کې.
اوکران د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال لږ ګازو پر نارت سټریم نل لیکې حملې یوې اوکراینی پلوي ډلې ترسره کړې، وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز رسپانې پرون سیشن وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارت سټریم نل لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوي ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي وو. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي، دا نتیجه اخیستې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیکت پر دین لیکې په قصدي ډول برید شوی، خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیکدولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډیره متکیوه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کوم اوکراینی پلاوی ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین وایند متر پیسکوف دغه راپور نه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوی ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک، سویډن او جرمني ترسره کړي موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز رسپانې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
د افغانستان موضوع ته آتو ته ورکړسو. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام سیمه اوسیدونکو وای د طالبانو له نوم څخه په استفادې یو شمېر کسانو په ځنګل کې د نشترو په سلګونوونی پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې په خوایې د نخترو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو خو په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پریکړې شوی او ډېره برخه یې ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوی ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې. خوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه غستنه د لچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګي ونی چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قیتی مسولین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولې او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دیرش کسیزې قیتی مشر حاجی محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونه به وهل کېږي ځکه لرې پرتې درې دي د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروه کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پیواله د سپرې وړی و هغه پرې وهلی ده. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی او کوم یې ګیر کړی دغه هم ته ضبط شوی دی. د مانوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده ستې د تسلیمي اخیستې ده. یو څلور کس عاملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل سره کم همي موږ هلې ځلې کړې دي. ان شاء الله هرې درې ته سفر کړی د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی. ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي خو په سلونو به وهل کېږي ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي غټ کونړ دی لرې پرتې سیمې دي ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوه وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نور ونو زرغونو. خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د سجرډو پروانه خبرونه کې تر نهنی مو ورسته د مارچ د اتمی پارزان کړي پروګرام درو. خو سم یو تفصيلي راپور هغه جون یو شزي چې د طالبانو د محدودیتونو لقبل لستکړو کار او نور ټولنیزو فعالیتونو محرومي شوی لنړیوالو غواړي چې د دوی عملی ملاتړ وکړي. د مارچ د اتمی په مناسبت مو په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د شزو ژوند ته کتنه کړې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمني کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري. له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکې شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په 14 کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم
کل چیل خونزی و وطلو چودنه وشوا لسونه خپی او یوسترگ می زخمی شوا. ز فکر کوم چه یوازینه جرم میز دکروا هیله می داده چه بیر تروغه شما وکوالای شما خپلو درسونو تا دوام ورکرم. لنریوال طولیلی از ما گختنه داده شده خونزی و دروازی پرانیزی چه از ما گونده انجونی وکوالای شی خپلو درسونو تا ادامه ورکری و خپلو هیلو او هدفونو تا ورسیگی.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله د وای دا چې د ایوینجلی په توګه لزده کړو محروم شوې ده، خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرم دختر بودن حق مو را پایمال
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکی به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دی نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دې راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یو افغان مېرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کاره ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، اکثر یې د کورونو سرپرستانې دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو وادونو په خزو د طالبانو بندیزونه غندلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي کنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شتنې وکړو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دینی مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دینی رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محروم دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
اساسی در اسلام و شریعت اسلامی نداره.
په تیر جمهوری حکومت کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مشره او د رواداری سازمان اجرایی رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست. در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیوال سطح هڅو ځای نه دی نیولی. په رواداری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام فشار بیارن.
یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله امینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس
بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی راغلی چې نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
د مارچ اتمې په مناسبت وړاندې له ازادي راډیو د ازادي راډیو مشال راډیو ځانګړی بحث لرو، خو تر دې مخکې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی. ګوتیرش دغه څرګندونی د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتین راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونی روزونکو وټاکل شو. حمید حسن له 2009 څخه تر 2023 پورې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی وو. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې له هم د بخمود شار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسي ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې شار ختیځه برخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دشمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. او د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 15,000 زیات زده کوونکي چې اکثر یې نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په وو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي.
د افغان شوزو او نجونو ژغ ولې نه اوریدل کیږي؟
کپوی گمز ما حق څه ده خو هیڅ مم له لاس نه کیږي.
د بیان لپاره څه الفاظ نه لرم، سما دا درد دومره دی.
د افغان شوزو د ستونزو حل لار څه ده؟
نړیوال ټولنه عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبري کوي.
باید دوی زموږ حق راکړي.
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیک پر نیک خبري وکړي.
د شوزو او جنو لستونزو او پرمختګونو مو ازادي راډیو خبروي.
سلامونه، ستړي مشي. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې طالبانو نجونو له زده کړو او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. نن ورځ د نړۍ په تاریخ کې هغه ورځ ده چې میرمنو د خپلو مبارزو په پایله کې یو شمیر حقونو ته لاسرسی پیدا کړ. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا ورځ به هغه افغانو میرمنو لپاره چې په کورونو ناست دي له زده کړو او کار کولو منیدي دل هم یو سرچینه شي او کنه؟ په خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي او د نړۍ په ځنګړي ډول د افغانستان په غونډ پاکستان کې ښځې د خپل کوم حقونو لپاره مبارزه کوي. د ازادي راډیو د ښځو د ورځ لپاره ځنګړي شوی د خبرونه نن د مشال راډیو په څپو هم اوریدلای شي. نن زه په خبرونه کې اواز نه یم، د مشال راډیو همکار مې انیسا جمل هم سره په خبرونه کې ده. تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډیره مننه فریده سیال.
کورودان مدنه چې راغلی په خبرونه کې موږ قدرمنی ملمنی هم را دعوت کړی دی چې وبله افغانستان وی او بل به هم د غونډي پاکستان. دوه قدرمنی ملمنی به موږ سره په دې خبري وکړي چې په دې دوه هیوادونو کې د خزو حقونه تر کوم حد ورکړل شوې دي او په ځنګړي ډول په افغانستان کې چې اوس خزي د خپل هر ډول حقونو نه محروم دي. په خبرونه کې زما قدرمنه ملمنه له افغانستانه د خزو د حقونو فعال او امیل ده انیسه جانې تاسو وایئ چې ستاسو ملمنه څوک ده؟
سمه ده، موږ سره فریده سیال په قبایلي ضلعو کې د تعلیم مبارزه د ځوانانو د غورځنګ د ښځو د څانګې مشره او د امن پسند د زنانو ټولنې مشره هم ده، بشرا محسود. هغه به موږ سره په خبرونه کې ملمنه وي.
دواړو قدرمنو ملمنو ته خیر اغلاست وایم. دواړه د ستړي وشي او ګیجانې له تاسو به را پیل کړو. نن په افغانستان کې د ښځو ورځ تاسو څنګه پیل کړه؟ په داسې حال کې چې دغه ورځ د ښځو د لاسراوړنو په نوم باندې یادیږي، تاسو راته وایي تاسو دا ورځ څنګه پیل کړه؟ په ټوله کې په افغانستان کې دا ورځ نن څنګه ده؟
مننه کوم زه تاسو او د خبرونې میلمنې ته، ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. دا ورځ واقعا دومره دردونکې وه. دا ورځ بل وخت ډیر په خوشان المانځل کېده، ورته خبرونې نیولې او دوستانو جنکیو میرمنې ښځې دا ټول محفلونه نیول، یعنی یو ځای کېدل به په دې ورځ دوی ښه پروګرامونه یې ځان دپاره به جوړول. اما متاسفانه نن داسې وه لکه چې هېڅ دا ورځ نه وي. زه دا درته وایم چې اتم د مارچ د نړۍ په تاریخ کې د ښځو ورځ ده، اما متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هیواد کې چې تر نیمایي زیات نفوس ښځې دي، ځکه نیمه پیړۍ نه څه کم مونږ په جنګونو کې تیر کړو، مونږ ګلاب ځوانان، مونږ خپل نارینه ټول له لاسه ورکړو.
په افغانستان کې یا په هغه سیمه کې چې تاسو د خلکو سیګي او پتیر کې مهم د خزو لپاره کار کوو او اوس هم مبارزه کوي، تاسو نن کوم پروګرام جوړ کړی و چې د خلکو د غوړز یادونه وکړي او افغانو میرمنو ته دا پیغام ورسوي چې تاسو اوس هم د غوړ لپاره کار کوي؟
مننه کوم نن ما سو خبرونه کې برخه واخسته، لایف خبرونه وی او سبا د پاره مونږ دغه ورځ نن ونه مانځله. سبا د پاره مونږ المانځو او ټول خويندې هغه د میرمن ادبي بهیر خويندې د شیر په ژبه دغه محرومیت، دغه محدودیت، دغه محکومیت غندي او دغه سي انزوري او کسو کاوري کناوري خو د چا غوبه تبې ورسې کې دې شي چې د غلند آهنګین ژبه وکولای شي چې یو څو نفر قانې کاندي چې د خپل داسې دریز نه لاس په سر شي چې دا یو ظلم دی. باور وکړه چې هغه جنکۍ چې لیسی ته ځي او پانتون ته ځي ځان د پاره هدف ټاکلې، خپل خیالونه لري، ارمانونه لري، دا هر څه چې ته نه اخلي په دې ټولنه کې دا چې ژاړي دا اوس پر رواني تکلیفونو دوی اخته شوي دي، کورنۍ مجبور شوي دي، کلری کنه لري د وطن نه تښتي چې ودرې چې دوی خپل هغه هیلو ته ورسیږي، ځکه مور او پلار خو د اولاد لپاره هر څه کوي، یاره قرباني ورکوي، دا هغه هر هیلې لپاره هغه لازلی
سلزلی دا مری او ژوند دی. بالکل، دې موضوع ته به بیا راشو او په دې به هم خبرې وکړو چې اوس مهال افغان میرمنې په څه وضعیت کې دي. انیسه جانې تاسو ته به درشو ستاسو ملمنه که په دې اړه
څه وکړي. فریده سیال موږ سره بشرا محسود ده. بشرا محسود صاحب تاسو ما غږ اوري؟ خا بشرا محسود صاحب څنګه چې موږ سره اوګه امیل خور دا هغه خبره وکړه چې په افغانستان کې نن چې د ښځو کوم نړیوال ورځ دا هغه په کوم ډول باندې ول مانسل شو، هغه چې څنګه خبرې وکړلې تاسو وایي چې دغه په پښتونخوا کې بیا خاص کر په قبایلی ضلعو کې دا ورځ تاسو څنګه ول مانسله؟
جی ول خو دې ترمنه تاسو پروګرام کې ما تاسو ته کول د لپاره بالکل تزانو تا تم ورځ چې دا په پښتو کې دا ډېر یو فور ایگزام دی دا تزانو
تاسو بشرا تاسو اواز کټ کیږي لګ تاسو غږ ډېر صفانه راسي دا سې کې کو درېږي چې تاسو اواز صفاشي.
جی اوس صحیح دی؟
بالکل اوس صحیح راسي، تاسو خبره وکي اوس.
نو ته کې پکې چې کاته وایم نو زمونږ په خپل وخت په کې تزانو تا تم ورځ دا دا ډیر زیات پر څه طریقے سره جوړ شو کو پکې دوه کې سم لکه په هیڅ سره وکړل شو نو تکا چې په هيا دی او په دې کې یو ځان د خبره او د څه ورځ ما شو
خپله قبیلی سیمه کې تدیره د خوشحالي خبره ده چې اوس په مومن کې هینې له زموږ په علاقې په مبارکو کې لیول باندې او تر زنانو په حقانه خبره وشي او زه وایم چې دا ډیره خبره ده چې زموږ لرینه یو څه مخته دوی په داسې ژوند کې پر زنانو خبره چې کوي چې هغه نه نه پکې نه اخته او څه نه پر پاپ او مختلف پلیټفارم باندې موږ پر زنانو په حق خبره کوي په حواله سره د ادارې شول نو په خیال دا ټول د دغه بد د کومې دا دغه اثرات دي او دا ډیره خبره ده ډیره زیاته
ډیره مننه کور ودان بشرا جانې تاسو ته بیر سره وګرځو او کې جانې تاسو ته براشو تاسو د بشرا جانې یو څه خبري واوریدلې دوی په د ګوندی پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د غورز یو څه ناتسل منځلې ده د دین علاوه په ټول نړۍ کې نن خلک راټول شوې دي د خزو د ورځې په رسمي او غیر رسمي غونډو سره لمانځنه کوي کله چې داسې وضعیت ګوري چې په نړۍ کې خلک د خزو لاسترولنی لمانځي د غوی مبارزونه قدردانی کوي خو په افغانستان کې په خزو محدودیتونه وضع شوې دي د وی افغاني په توګه په داسې وضعیت کې څه احساس کوي
ولازه دې احساس کوم چې موږ باید د سره مبارزه وکړو چې د خدای لپاره موږ د انسان په صفاتو کې جنې ځکه چې موږ په مقابل کې تاسو غیر انساني چلند کیږي دومره زموږ هغه ابتدایي حقونه هم زموږ نه اخلي نه یوازې غیر اسلامي او شرعي او اساسي حقوق چې زما د تحصیل او زما مثلا کار چې زما حق د پټولنیز چارو کې یو هیواد ناممکنه ده چې یعنی یو ټولنې حیات چا پر مخ لاړ نشي چې څه ونر دواړه داغه د ترقی د پاره داغه د پیشرفت پاره لاسونه باندې کې کارونه کې تحصیل کی علم هنر زنه کی ناممکنه ده چې هغه فرهنګي رشتو کی هغه خپل اقتصادي رشتو کی هغه ټولنه کی انساني برخوردونه رامنځته شي دا ناممکنه ده دلته زه د احساس کوم چې کله ما زه یو انسان يم تحصیل مم کړی ده او زما د عزت سره زما د ذهن سره زما سره د غیر انساني برخورد چې یو څوک یو ټوپک په غاړه ده او علم په نه لري فقط یو انسان یي بنې د انسان د نور فکرې بالکل انساني نه دي یو جاهل ودریږي او ما ته وای چې ته د دسې وکاو ساده د دسې وکاو ته دسې وګرځاو تاسو وګرځاو په دې موټر کې مو پورته کیږي د سناریو نه ده ما په دغه یو برخور را سره کوي چې زما د احساس یا یادار کیږي په موټر کې ځان نه لرم
په دې ځان دغه مسایل ته مو اشاره وکړه
سپورت کولای نشم
بالکل دغه مسایل ته مو اشاره وکړه اوس خو د کم کسان چې دغه قیدات وزکې دوی پر افغانستان حاکم دي برعکس مېربنی راپورت کیږي خپل غو چتای ولی افغان نارینه په دې برخه کې څه کار نه کوي
ولا نارینه هم زه چې وینم زه دوی استایم ځکه چې کله استادانی د پانتون نه په کور کې ناستیدل دوی د اعتراض په شکل دوی خپل ډیپلومونه کې خودل او تاسو ولید خپل کارون ته استعفا ورکړي چې خوين دي دلته استادانی نه مونږ هم کار نکو یعنی هغه کار
چې پانتون نه پایل شول مېرمنو وکړي چې پانتون نه پایل شول بالکل وکړي چې پانتون نه پایل شول حلقانو جمعنه کرده واشه دوی با بغیر لنجونو پانتونون تنزی خود دوی لادل
خبر دلتا دا چی زی دلتا مختلف دی طول خو پا یو نظر ندی خو یو تعداد چیزی نو خبر پا دی که دا چی آغام مجبور ده ویج پلغگونه خو دی پورده که یعنی مدنی حرکتونه یو سو بکرن اما دا چی دا چارواکو پا غگونو که مالوش ده او دا نه آوری و یعنی نړیوال ټولنه چې دومره خپل غوونه پورته کوي مجلسونه یو نو دوی سره راغل د نګدینې وکتل دوی ته ونه شو کولای چې قناعت ورکي یوازې غوونه پورته کول بس لاړل دوه کال یو عمر دی د کله چې تحصیل یو رشاته پاتې شي ما درته ویم چې عبدالکلام آزاد ویل کله چې زه مړ شم هندوستان مکاتب او پانتونونه رخصت ما ورکوي هغه یو ورځ د پاره ځکه چې هندوستان شاته پات کیږي خو زما ملک کې دوه کال کېږي زما هیواد کې خلک تعلیم نه کوي مېرمنې نه کوي د نارینه او هغه کیفیت دومره ټیټ دی هغه شرایط دومره خراب شوی دی چې هغه هم خو ورځ نه لري د سموي چې د نارینه او د الکان چې مکتب او پانتون ته دی ډیر خوشاله وي او د دې شرایط د درسي بخي نه پا
په دې هم داسې شیان وځ شوې دي چې د کمبختانان د مجبوریت نه هغه وخت پوره کوي نه هغه هغه علم او پوهه چې نن په جهان کې خلک اخلي هغه کیفیت دی روان نه دی. دوی اقتصادي خراب دي، کور کې ډوډۍ نه لري، اعصاب نارام دي، او ژوند ماحول ټول تغیر کړی دی، ټول خراب شوی دی. دا بیچاره هم دومره خوشحالی باندې خپل درس ته ادامه نه ورکوي.
مننه کور ودا.
بالکل اوګي امل صاحب سنگ چې تاسو خبره وکړه، بشرا محسود صاحبہ طرف ته بلاله شمه. بشرا چې څنګه دی اوګي امل خبره د افغانستان کوله، الته د جنکو چې کم په تعلیم باندې بندیز لګول شوی دی په خیبر پختونخوا کې، کبیا مونږ ګورو په تیر بیا په قبایلی ضلع کې د جنکو د لګي تعلیمي شری پاړه اکثر رپورټونه راسي. تاسو څه وایئ چې د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دا که زه وایم چې دا روسو کا پاتې شوی دا نو مین وجه دا چې مونږ تعلیمي لحاظ سره چې دا مونږ ډېر شاته پاتې شوی یو. زمونږ نرینه هم په تعلیمي چې کومه ریشو ته ډېر کمه ده، بیا زنانه خو بالکل داسې ده چې اګه مونږ وایو چې په نشمیر باندې ده. نو اوس چې کوم وخت لږ بدل شو، لږ خلکو کې پوهه رالو، لږ د حالاتو کتل چې آیا د زنانه تعلیم چې دی هم دومره ضروري دی لکه څومره نرینه والا، نو اوس خلک چې دی هغه په دې سایډ باندې رالل چې اوس مونږ که څنګه هم پر وخت تیر کړو، خپلې جنکۍ ته به مونږ ته علم او ته تعلیم پوهه رڼا دا به ورکړو. او بدقسمتی سره زه به دا ووایم چې دومره وخت چې فاټا اوس مر شوله، خلک ډېر خوش وو چې بهی دغه به چې دی مر شي نو مونږ ته به سهولتونه ملاو شي او مونږ به نورې سیمې په شان دې خپل علاقې ته ترقۍ کې به برخه اخلو. او بدقسمتی سره زمونږ د تعلیمي چې کوم معیار دی داسې پاتې شوی دی. اوس پورې هم سکولونه داسې دي چې نام یې شته دی خو بلډینګ یې نشته دی، یا چېرته عمارتونه شته دي خو پکې استادان یا پکې چې کوم سټاف ته موجود نشته دي. او دا دوی هم غلطی نه ده، زوایم چې استادانه چې کی تغیر لوکل نه نان لوکل دي، نو ظاهر خبره ده الته توسي دوه لپاره دوی ته هم سہولت نه پکار دي، رهائش پکار دي، سکیورټی مسله شولا، ان علاوه ډیر زیات ضرورتونه شي زونه ورته پکار دي، خو هغه نشته دی. الته بجلی مسله ده، الته امن او امان چې ټولو نه غټه کومه مسله جوړه کړې ده، او نو په دې وجه باندې هغه ناراضي نو چې ناراضي یا کوي چې سوکلته موجوده دي، سکولونه ته ځي، کالجونه ته ځي، خو چې دوی خالي عمارتونه ته ځي نو زما په خیال په دې کې څه فائده نه لري. نو دوی احتجاج هم کوي، دوی خپل د حق لپاره آواز هم اوچت کړی دی، او دا ډېره یو ښه نظر باندې زه ورته ګورم. خپل حق لپاره دوی واک چکو، خو سہولت تونه چې کوم دی هغه فی الحال د سي د دي تعلیمي لحاظ سره زمونږه صورتحال چې دی هغه زدا نشم ویلې چې
بہتر شوی نه دی. صحیح. خو بشرا یو تپوس تام کوم څنګه چې تاسو د امن او امان خبره وکړله، د ترګره په وخت کې دغلته زیاتره سکولونو ته نقصان رسیدلی او وسلوالو ډیر د جنکو تعلیمي ادارې چې دی هغه ړنګې کړې وي، نو اوس دغه تعلیمي ادارې چې دی دغه د بیا ودانې کارونه شروع شوي دي، په څه حالت کې دي دغه؟
جی بالکل، اول خو تاسو چونکہ پتہ دا حالات دسے جوڑ شو، اور بیا پکے کلا ہوم چې دا علاقے یا دا کم اسی میں دا نوامان حالات خراب شی، نو پکے تیر زیاد چکم نقصان دے از زنانا تایی اکا پکم لحاظ سرائی، کا تعلیمی لحاظ سرائی، کا تا صحت پا حوالے سرائی، کا تا تحفظ پا حوالے سرائی، هر لیا سره دوی ډیر زیاتې تستون سره مخېوی. او په دې کې هغه نه علاوه چې کله حالات لک بهتري سایت ترالل، نو مونږ بیا قتل چې لک تبلک بدلون چې دی هغه روان دي، خو بیا په منځ کې یو سودا سی واقعې مخې ترالې چې پکې زنانه چې کومې دي هغه ټارګټ شوي، او هغه چې زنانه کومې ورکرز دي هغه ټارګټ شوي، زنانه سولونو ته تم کوي امیز خطونه ملاو شول. نو آیا دا نامعلوم سایت نه ورته خطونه او داسې اطلاع به ملو کې دي، نو اخر یو بیا یو خوف والا ماحول جوړ. نو بیا زویم چې اسرت حال چې کوم دي ا بیا واپس تا داسې لګي چې واپس اغه صاحب ته روان دي چې کوم سلس کلاول کوم صورت حال جوړ شو.
ډېر مننه کور مودانه بشرا جانې، تاسو ته به بیر تراو ګرځو. میرمن امیل تاسو ته راځم، تاسو د بشرا جانې خبرې واوریدلې، دوی په قبایلی سیمو کې د سہولتونو غوښتونکو کې دي، د بیا رغونې خبرې کوي، هغه خوانځي چې خراب خراب شوی دی یا جګړو کې لمنځ تللی، دوی د بیا رغونې او د ډیرو سهولتونو غوښتنه کوي. خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې حتی نارینه کرا پورته کیږي او خپل غږ چته یا کاغوي په دې برخه کې د میرمنو سره یو څه همکاري کړي ده، خو په غوي هم فشارونه دي. موږ مثالونه هم درلودل، هغه نارینه چې دوی استعفای ورکړي دي یا مبارزه کړي ده چې وسط مشالې ښه نمونه ده چې دوی بیا د طالبان لخوا ونیول شي. اوس په داسې شرایطو کې چې نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده، خو د افغانانو وخت ځای کېږي که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي، نجونې په کور ناست دي، هلکان یې تر فشار لاندې دي. اوس په دې شرایطو کې د دې لپاره چې موږ ټول افغانان سره یو کړو او د دغې نظام په وړاندې د حق غوښتنه وکړي او دوی ورته بیا د تعلیم زمینه برابره کړي، څه باید ټول افغانان په ګډه وکړي؟
ولازه فکر کوم چې انسان کله هغه ابتدایي ضرورتونه چې کور ډوډۍ کالی ولري، بیا علم و هنر و فلسفې ته مخه کوي. زه نن د یو مړې ډوډۍ پسې زه ورکه یم، ځکه زه مرم، زه د ژوند د بقا دپاره زه خواړه ته ضرورت لرم، خو دا نه لرم. دا نور چې د کور کراو بل 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 اقتصاد صفر تحت صفر ته رسیدلی دی، 99% اوس خلک گدایی تا را پاسیدلی دی او بد حالت لری. یو نورین دی، یو واشت دی. تباورو کچی یو سو وقت بعد در افغانان حیرانی چی دو انسانو خوری دو چوکی دیر بد حالت که دی دومره خفه دی. هر انسان پلار چیزی روانی دی، دیر سخته دی اخبال بچود پرسو کی دا چی تعلیم واخستل شد. تو فکرو که یو خزه چی تعلیم یافته و یو قبیله تعلیم یافته کیگی، شپگ نسل تعلیم یافته کیگی، او خزه که دیناری نسل یو زی دلتا کارونه که بخارونه که آغا خواهشات چی بخواه یو نفر کار کهو بسته یو کورانی تای دوری ورکهو. او نن خو پا دی اثر که خواهشات دما شمانو
میرمن خبرم دلته دا چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه وګړي دي، د تعلیم نه پاتې دي، د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختيږي. خو په دوی باندې کوم ډله چې حکومت کوي دغه ډلې ته څنګه قناعت دغه میلیونونه کسان ورکړي چې دوی راشي ورسره کینی خبرې وکړي، د کار زمينه ورته برابر کړي، تعلیم ته اجازه ورکړي؟ دغه میلیونونه کسان باید څه وکړي؟ کومه لار ده چې دوی خپل کړي چې دغه ډلې سره دوی جوړ راشي؟
زه دا درته ووایم چې دلته کله چې د احزابو فعالیت نه وي، په یو وطن کې قانون نه وي، یو ځنګل دی، هر څوک چې بس امکانات لري دوی خو د مالیې په نامه د وشرو په دې شیانو باندې اموخته و، اوس هغه د په زور باندې د خلکو نه مالیه اخلي. مالیه معلومه نه ده، خدمات رایه کیږي نه. په نور دنیا کې چې مالیه اخیستل کیږي، بیا د ولسونو دپاره، د خلکو دپاره بیا هغه سهولتونه، هغه اسانتیاوې، هغه برابر کیږي. حکومتداري باید خلکو ته ولسونو دپاره مسؤلیت لري چې ډاډ ورکړي، امید ورکړي، د کار زمینه مساعد کړي، د ښه ژوند دپاره لارې چارې وګوري، د خپل هیواد د ترقۍ دپاره، د ارتباطات د نورو هیوادونو. دلته خو هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، وایي روزي رسان الله پاک دی، موږ ته بغارې مه وهئ، الله ته بغارې وهئ چې تاسو ته ډوډۍ ورکړي. نو ته د دغسې یو خلکو نه ته سره کوم څه توقع لري چې هغه به وکولی شي د ولسونو د هوساینې بسینې
په بسینې سره داسې د خبرې اوږدې نه شي چې موږ بلې مېلمنې ته هم وخت ورکړو؟ ګیجانې، اوس دغه ولس چې وګی د حاکم نظام مسؤلیت نه اخلي، دغه ولس ته څه کول پکار دی؟ په لنډو کې راته ووایه.
دغه ولس باید خپل بیداری ته ورسیږي، خپل شور په کار واچوي، لاسونه ورکړي، مبارزې وکړي، یو ځای شي. بلاخره دوی ته خپل هغه د چا خبره د عدم تشدد د لارې نه، دوی ته خپل آواز پورته کړي چې دغه لاره چې تاسو ځئ، دغه لاره سمه لاره نه ده، دغه ناممکنه ده چې موږ وکولی شو خلکو سره سیال شو، موږ وکولی شو خپل د هستۍ نه استفاده وکړو، خپل د هوسا ژوند دپاره
کار وکړو. کور ودان بیرته به تاسو راوګرځو، وروسته پیغام به واخلو.
فریده سیال بشرا محسود طرف ته بلاړ شو. بشرا، تاسو مې پوښتنه داره چې په قبایلي ضلعو کې د نامنې او بیا د پوځي عملیاتو له وجې ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شولې، تاسو وایئ چې دغو حالاتو د جینکو تعلیم لړکې څه مثبت بدلون راوستو او که نه د جینکو تعلیم یې نورم رستو کو؟
جی بالکل، چونکہ زما تعلق چې جنوبی وزیرستان سره دی، چې په چورتویم چې تقبایلو سیمو کې په ټولو نه زیاته متاثره چې کومه خطه ده آداده نو پکې چې کومې دا ټول کورنۍ چې کومې وي دغه نږدې کومې علاقې ورسره غته دوی دي چې کله لاړلې نو زه وایم چې زه خپل ذاتی چې زما څوره په دې باندې ما کار وکړو زما په خیال تا یو ډېر ښه زه ورته په ښه نظر ګورم په چې کلي کې ډېر زیات تقریبا زموږ د علاقې والا خلک چې کوم دي 80% خلک چې کوم دي هلته اوسېدل نو هلته که دوی ډېر هم په زړه کې تعلیم سره مینه وه
فریدا سیال بشرا محسود را سره د خورا تخکاری داغی په ټلیفون کې سستون سره
بالکل هغه به روستا بیرته راوخلو دغه خبره به هم وورو او ګوجانی ساسي نروستي پښتنې تر اعظم پلنډ کې راته دا وایي چې کومګ د افغانستان شرایط ته وګورو او بیرته ګوندی پاکستان ته وګورو د دې دواړو هیوادونو ترمنز په فرهنګي اجتماعي همدارګه پدنی لحاظ ډیر توپیرونه نشته ده دوی د یو دین او پازیاتره سیمو کې دی وی ژبه خلک دي ولی په پاکستان کې جونی مکتب ته تلای شو افغانستان کې نشی تلای لنډو کې راته وای
متاسفانه دغه برخوردونه چې دي دا په دې کې لاسونه کار کوي زه فکر کوم دغه مشران د دې طالبانو هم ډیر قوي قوي پوسټونه کې کار کوي هغه د دې مخالف نه دي موږ د نګ دینه مثلا وزارت خارجي موین سي سره ولیدل هغه ته ویل چې تا خو غږ پورته کو زموږ په طرف ته زموږ د کار او تحصیل په دا ولی اغیزونه کوي دا ولی تاثیرونه کوي دا تا ولی ونه شو کولای ته په دې لوی پوسټ کې کار کوي تا ولی دا نور کسان ته قناعت ورنه کوي خو زه ځینی شان دي چې تاسو ته ویلې نشم خبره پدې کې ده چې پردې شاته بل لاسونه دي چې دلته کار کوي او دوی مجبورۍ چې موږ د کار تحصیل نه باید شاته پات شو موږ دومره نمونه جهان ته وښیو چې په دې عصر زمان کې بیخي هغه کمونه اولی لور ته ځو جهالت ته ځو ترګمې خوا ته روان یو دا خو بیخي دا په موږ یو ملي خیانت دی دا یو ظلم دی میرمنو ته دلته باور وکړه چې زموږ بیخي دی کد دې په زړه وی د اکسیجن هم موږ ته اجازه نه راکوي کد دې په واکه چې موږ تنفس کو دا څه حالت ده دا څه ژوند چې په موږ تیریږي ډیره سخته ده واقعا څه فکر کوم چې نور سیاسي ملحوظات دي چې لاسونه دي چې کار کوي او دې ته اجازه نه ورکوي او دې هم د هربین د دې هغه نه استفاده کوي چې کده یو ضعیف موجود دی بس دې باندې هر څه کوم جهان ته ویم چې ته ما په رسمیت پیژنه جا دا خو هیڅ د غیرت مسله نه ده
بالکل او ګیچانه دا غلطي یو بلت یو پښتنم کوم چې ته دا وضعیت هم داسې ده ما پیدا کی تاسو څه فکر کوئ څومره په افغانستان شاته پاتې شي او خپل د غنجونو په ژوند به څومره غیظ وکړي
افغانستان اوس هم د کاروان د تمدن ډیر شاته ورويده متاسفانه ځکه دا تعلیم سلسله چې یواري خطا اخري دا په ډیر کلونه نسی چې دا نورمال حالت ته ورسیږي
ډیره مننه کور ودان ژوندې اوسې او ګیجانې چې خبرونه کې در سره ونده واخیستل او راغلي د افغان نجونو د وضعیت او د چنن د مارچ ته مده او دغه ورس پنړی کې د خزو د لاسراوړو او مبارزو په نوم باندې لمنځل کېږي لته سنړی مننه چې راغلي زموږ سره پروګرام کې ګډون وکړو د ریسي جان نه هم نړی مننه چې د مشال رادیو همکار مینن دلته راغلي او موږ سره ګډه د خبرونه مخته وي وړه سسله قدرمن ملمنی بشرا جان څخه هم نړۍ مننه چې راغله موږ سره خبرونه کې ګډون وکړو او ریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه ښه چاره
مننه
ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړې پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلم
جنہ پیم شتی ولدا مکتبو تی اجازه نو کی دلته چیر از مر سره حکومت یو غړی ناسی مش پښتن ته باید جوابونه راکې
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو